پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز امریکای نیویارک ټایمز ورسپانې په یو څېړنیز راپور کې دا کړی چې د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 1500 غړي وژلي یا تری تم کړي دي. دغه ورسپانې په دغه څېړنیز راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړی ویلي چې دغه موندنې د خبریالانو د بشري حقونو له فعالانو د قربانیانو له کورنیو او هغوی چې ژغورل شوي د مرکو په اساس برابر کړی دی. د راپور له مخې د پخواني حکومت کارکوونکو او پوځیانو د کورنۍ غړي هم په وژل شو یا ورکو شو کې شامل دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو حکومت له عمومي بخښنې سره د پخواني حکومت د کارکوونکو او پوځیانو وژنو او تری تم کولو ته دوام ورکړی. طالبانو تر اوسه د نیویارک ټایمز راپور د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښکاره کړی. متحده ایالات وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شا تګ شوی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو، معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني نیونو د زیاتېدونکو مواردو په خاطر وغانده. د طالبان حکومت وایي نظامی محکمې یو شمیر مجرمینو ته بیلابیل سزاګانې ورکړې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ایښې ویل شوي چې په هیواد کې د اسلامي حاکمیت د ټینګښت په هدف د اسلامي امارت د مجاهدینو له نوم څخه د ناوړه ګټه اخیستو د مخنیوي په لړ کې یو شمیر کسان چې وطنه انسان تښتوونکي، یو قاتل او نور غلا او جعلکاران بلل شوي په حبس او نورو سزاګانو محکوم کړی شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون په واشنگټن کې د امریکا بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلنکن سره په نړۍ کې د کډوالو پر مسلې خبرې وکړې. ښاغلی ګراندن په دې لیدنه کې ویلي چې ملګرو ملتونو له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره په ګډه د افغانستان د وضعیت اړوند هلې ځلې کوي، خو وایي له بده مرغه په نړۍ کې پیښې زیاتې شوې دي. په داسې حال کې چې نړیوالو کارپوهانو د اوکراین په محاصره شوي بندري ښار ماریپول کې له کیمیاوي وسلې څخه د کار اخیستو د راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د روسیې پوځي عملیاتو ته چې اوس د هیواد پر ختیځ متمرکز کیږي دوام ورکړي. د روسیې پر پوځي وسایلو او تجهیزاتو بار کاروانونه له مختلفو لارو د اوکراین ختیځ دونباس سیمې پر لور روان دي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن د لومړي ځل لپاره د روسیې جګړې ته د ګڼې وژنې یا جنوسایډ نوم ورکړ، خو وروسته داسې ښکاري چې له دې خبرې یو څه پشا شو او وویل چې دا د امریکا د حکومت د رسمي موندنو نتیجه نه ده. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې به واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې له افغانستان د متحدو ایالاتونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ په شا تګ شوی دی.
په افغانستان کې د طالبانو واک یو بشري ناورین جوړ کړی او په جدي ډول د بشري حقونو د کمزوري لامل شوی،
خو طالبان بیا بل څه وایي.
هیواد قوانین عملی کول یا اسلامی قوانین په ټولنه کې پلي کول دا بچا د حقوقو نقض نه راولي.
د فرانسې د پارلمان په لسګونو غړو د خپل هیواد له ولسمشر څخه غوښتي چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونه ولګوي تر څو بشري حقونو ته غاړه کېږدي. د کونړ یو شمېر اوسېدونکي وایي بشري مرستې د کار په بدل کې وویشل شي چې اغېز ولري.
په دې باندې کارخانې سره شي، د اوبو بندونه سره شي، فوجي عملي شي، په هغه کې زمونږ بیروز لور نه کار وکړي او د هغې د خپلو 500 روپۍ نفقه پیدا کړي.
دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د غرمنی خبری خبرونه کې زما همکار میر احمد صافی په تخنیکی برخه کې راسره همکاري کوي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د متحدو ایالاتونو د ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ په شا تګ شوی دی. د وزارت په خپل کلنی راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړی د طالبانو لخوا له بشري حقونو جدي سرغړونو ته لکه د مخکینی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د غچ اخیستنې پیښو، له لوړو پوستونو د ښځو او لږکیو لرې کولو، د بیان پر ازادۍ محدودیت لګولو او د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ته اشاره شوې ده. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي چې په اسلامي چوکاټ کې د افغانانو بشري حقونه خوندي کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت یو نوې راپور خی چې افغانستان د طالبانو لاسته لوي دورسته د بشري حقوقو په برخه کې شاته کړی. دا راپور چې په 2020 کال کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت او پرمختګ ته اشاره کوي، په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې راپور د خبرېدو پر مهال د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته په اشاره وویل:
په افغانستان کې د طالبانو واک او بشري ناورین جوړ کړی او په جدي ډول د بشري حقوقو د کمزوري لامل شوی. د خزینه لاریون کوونکو او خبريالانو لخپل سری بندي کولو، د مخکینی حکومت د امنیتي ځواکونو څخه د غچ اخیستو او تر دې چنجوني او خزې نشي کولای زده کړي او کار وکړي.
د مخکینی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غچ اخیستل، لوړو پوستونو د خزو او لګکیو لری کول، د بیان پر ازادۍ محدودیت او د نجونو او خزو پر زده کړو او کار بندیز، هغه موضوعات دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې واقعتا د طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته د دوی لخوا د بشري حقوقو ضد کړنې یاد شوي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه مهال چې لا واقعتا نه رسیدلی هم په ډیرو برخو کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړي. راپور کې طالبان تورن شوی چې په جګړو کې له ماشومانو ګټه اخیستي، پر ملکیانو، روغتیا پالانو او نورو خیریه مرسته رسوونکو یې بریدونه کړي او تر خوای د افغانانو په ګډون بهرني وګړي هم تښتولي دي. خو طالبان دا راپور ردوي او وایاندي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل: داسې هیڅ کار نه دی شوی چې د چا حقوق نقص کړي.
هیواد قوانین عملي کول یا اسلامي قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقص نه راولي. کوم څوک توقف کیږي، دا د حکومت حق دی. په ټولو نظامونو کې خلک توقف کیږي او پښتني ځینې کیږي، خو څوک نه تعذیب شوی دی، نه وژل شوی دی او نه هم په اوږدمهاله بند تللی.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب ادعا کوي چې همدا اوس یې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي، تر خوا یې هیڅ یوه ښځه بې له محرمه سفر نشي کولی. په دولتي رسنیو کې د خوځو وانډه صفر شوی او تر خوای په ډیرو نورو دولتي ادارو کې خزي لکار کولو منه شوې دي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوی چې متحده ایالات اوس مهال طالبان یا هم هیڅ بل بنسټ د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه پیژني. په 2020 کال کې د بشري حقوقو د پرمختګ او وضعیت دارزونې په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په راپور کې لاګست وړاندې هغه مهال چې جمهوریت واکمنو هم افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر پوښتنې لاندې راغلی. راپور کې لیکل شوی هغه وخت هم خپل سری له قانون سرغړونه، جرمی معافیت، قانون نه عملي کول او نور دودو.
و امریکا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ شاتګ شوی دی. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم په یو څېړنیز راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 1500 غړي وژلي یا ترې تم کړي دي. دغه ورځپاڼې په دغه څېړنیز راپور کې چې پرون سه شنبې خپور کړی ویلي چې دغه موندنې د خبريالانو د بشري حقوقو له فعالانو، د قربانیانو له کورنیو او هغوی چې ژغورل شوي د مرکو په اساس برابر کړی دی. د راپور له مخې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکو او پوځیانو د کورنۍ غړي هم په وژل شوو یا ورکو شوو کې شامل دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو حکومت له عمومي بښنې سره سره د پخواني حکومت د کارکوونکو او پوځیانو وژنو او ترې تم کولو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پخواني حکومت د کارکوونکو او پوځیانو د غچ اخیستنې خبره رد کړې ده. لبلې خو د فرانسې د پارلمان لسګونو غړو د خپل هیواد له ولسمشر څخه غوښتي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د پارلمان غړو په یوه لیک کې ویلي چې طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړیو لاسلیک کړی دی، راغلی دی چې طالبان باید نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، شوزو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان د غوغړیو له ولسمشر امانوئل ماکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتنه دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو د بندیز ولګوي. طالبانو نږدې 8 میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د یک شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوچزل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. شاغلی پوچزل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکرار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سنگ.
د بی پول خبر اعلان ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې لزانګړي راپور ورکوونکې غوښتي چې د رسنیو او خبري اعلانو څخه د دفاع لپاره لاس پکار شي. په افغانستان کې د ټولنې استازي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکې ریچارډ بینټ ته په یو لیک کې خبري اعلان او رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی.
د بیپولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د بیان ازادي په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ خودلې. د ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ته په یو لیک کې د افغان خبریالانو په وړاندې د روان حالت د مخنیوي او د خبریالانو د دفاع غوښتنه کړې. په دې لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې لزانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نو غوښتل شوې چې د افغان خبريالانو د رسنیو کارکونکو د بیان ازادي د دفاع لپاره لاس په کار شي. خو د آسیایي هیوادونو لپاره د دې ټولنې مشر رضا موینی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان په افغانستان کې د رسنیز قانون په نقض تورن کړل.
برای بازداشت یک خبرنگار
د یو خبريال د نیول کېدو لپاره نظامی او امنیتي قوتونه، استخبارات او هر بل بنسټ د دې حق نه لري چې په خپل سری ډول اقدام وکړي. او په ټینګار کړی چې د رسنیو د سرغړاونو او غیر قانوني کارونو لپاره یو کمیسیون جوړ او دا کمیسیون بیا دا تشخیص کړي چې آیا د رسنیو له قانونو سرغړاونه کړې کنا. له هغه وروسته بیا د دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارل کیږي او له هغه ځایه بیا اقدام کیږي.
ښاغلی موینیوی سره لدی چې طالبان په افغانستان کې تیر رسنیز قانون د اجرا وړ بولی، خو د دوی له خوا د خبريالانو خپل سری نیول او بندي کول بیا خپل له همدې قانون سرغړاونه او غیر قانوني عمل دی. لبلې خو به یو شمېر افغان خبريالان په افغانستان کې روان وضعیت سخت د اندېښنې وړ خي. خبريال علي مهوتک
تر دې پورې فعالیتونه محدود شوي دي، بل هم دا د چې د خو خبريالان لپاره لاستون سي
په ورته محل به د خپلواکو خبریالانو فدراسیون روانو حالاتو د کابو کولو لپاره له نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبریالانو د دفاع لپاره کوټی لګه منواخلي. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا ټول اندېښنې ردوي.
اسلامي مدرسه په اندازه سره نوته ستول تحديد نه د سوي ستوند نه د پیګه سوي او البته کله کله ځینې تفاهمات د لپاره ادارو ته د رسنیو استاد وختل او یا وي په کول دا نه تحديد نه ستوند.
د بیپولي خبري اعلان ټولنه په ملګر ملتونو کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکون کې تپاستول شوې لیک لیکلي چې په 2022 کال کې د افغان خبري اعلان په وړاندې د کار ساحه تنګ شوې او د خبريالانو د رسنیو د کارکونکو د زورونې ګراف لوړ شوی دی.
ازادي رادیو اورید خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. د طالبان حکومت وای نظامی محکمه یو شمیر مجرمینو ته بیلابیل سزاګانی ورکړي. په هغه خبر پانه کې چې طالبان ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پانه کې خی ویل شوی چې په هیواد کې د اسلامي حاکمیت د ټینګښت په هدف د اسلامي امارت د مجاهدینو له نوم څخه د ناوړه ګټه اخیستو د مخنیوي په لړ کې یو شمیر کسان چې وطني انسان تښتونکي یو قاتل او نور غلا او جهلکاران بلل شوي په حبس او نورو سزاګانو محکوم شوی دي. د خبر پانی لمخې نظامی محکمه د هغو کسانو دوسیې چیړي او په اړه یې پرېکړې کوي چې د اسلامي امارت د غړو له نوم څخه په استفادې جرمونه ترسره کوي. تر دې مخکې هم طالب چارواکو په زلونو په خپلو لیکو کې د هغو کسانو د تصفیه خبره کړې وه چې وایي د طالبانو له نوم څخه په استفادې ناوړه کړنې ترسره کوي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې نړیوالو کارپوهانو د اوکراین په محاصره شوي بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلې څخه د کار اخیستو د راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د روسیې پوځي عملیاتو ته چې اوس د دې هېواد پر ختیځ متمرکز کیږي دوام ورکړي. د روسیې پر پوځي وسایلو او تجهیزاتو بار کاروان له مختلفو لارو د اوکراین ختیځ دونباس سیمې پر لور روان دي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د لومړي ځل لپاره د روسیې جګړې ته د ګڼې وژنې یا جنوسایډ نوم ورکړ. خو وروسته داسې ښکاري چې له دې خبرې یو څه په شا شو او وویل چې دا د امریکا د حکومت د رسمي موندنو نتیجه نه ده. نور بل اسدالله لودین نوورو.
د روسیې ولسمشر داسې مهال د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د دوام خبره کړې چې د امریکا ولسمشر د روسیې دا جګړه نسل وژنه یاده کړې. جو بایدن په ظاهره د نسل وژنې له عبارت وروسته لږ شاتګ وکړ او ویل امریکا په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی موندلی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین په بندري ښار ماریوپول کې د کیمیاوي وسلو د احتمالي کارونې په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ناتایید شوو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرونو ویل چې د ماریوپول وضعیت له نږدې څاري. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي چې ښایي د روسي ځواکونو لخوا په دې بندري ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول ممکن نه وي، خو د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال پرونو ویل چې د دې راپورونو په اړه څېړنې روانې دي. بل ورته د چچن ځواکمن مشر رمضان قادروف چې سرتیری په اوکراین کې د مسکو په ملاتړ جنگیږي ویلي چې ماریوپول کې د اوکراین څخه باندې زر سمندري ځواکونه تسلیم شوې دي. د روسي دولتي تلویزیون داسې انځورونه خبره کړي چې پکې خي د اوکراین سرتیری په ماریوپول کې د فولادو په یو کارخونه کې داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان دي. تر اوسه په دغه لوی شمیر کې د ځواکونو تسلیمي په خپلواک توګه نه ده تایید شوې، خو د اوکراین پوځي قومندانانو نن ویلي چې په ماریوپول کې د روسیې حمله پرمختګ درلود. بل لورته نن د پولند ولسمشر او د بالتیک حوزې د دریو هیوادونو مشران د اوکراین حکومت د ملاتړ په هدف کیف ته روان شوې دي. دا د اروپایي مشرانو تازه ډله ده چې د اوکراین د ملاتړ په هدف کیف ته سفر کوي. بل لورته امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی نن د اپریل په 14مه پینټاګون د امریکایي وسلو تولیدونکو شرکتونو سره غونډه جوړه کړي او د اوکراین د ملاتړ په اړه خبرې پکې وشي.
ازادي راډیو اوري او اوس به هم اقتصادي خبرونه واورو.
د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولانو جرمني ته په یو سفر کې د افغاني توکو له سوداګرو او پلورونکو سره د هغوی د ستونزو د حل په اړه خبرې وکړې. د سوداګرۍ او پانګونې خونی د سیشن به پورز ناوخته د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د افغانستان د وچه میوه بسبندي په معیاري ډول نه کیږي چې په دې خاطر په جرمني کې له افغانانو پرته المانیان او نور بهرنیان یې اخیستلو ته زړه نه ښه کوي. په خبر پاڼې کې په جرمني کې د افغان سوداګرو له قوله ویل شوي که د اروپا په معیارونو د افغانستان د وچه میوه بسبندي وشي د المان او اروپایي هیوادونو خلک به هم واخلي. په جرمني کې افغان سوداګرو شکایت کړی چې په یاد هیواد کې د افغانستان د سفارت سوداګری ذاته شه د افغاني توکو لپاره د بازار موندنې په برخه کې مرستنه ورسره کوي او دوی د دې ستونزې د حل غوښتونکي دي. په خبر پاڼه کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مرستیال یونس مومن له قوله ویل شوي په جرمني کې د افغان سوداګرو ستونزې به د طالبانو د حکومت له چارواکو سره شریکې کړي چې د حل لپاره یې اقدام وشي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت د احتکار د مخنیوي او د بیې د کنټرول کمیسیون ته لارښوونه کړې چې په نویو لارو چارو کار وکړي. یاد وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د همدې لپاره یې خپل استازي سوداګریزو بندرونو ته لیږلي چې د توکو لومړنۍ بیې معلومې کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د یاد وزارت سرپرست نورالدین عزیزي سه شنبه ناوخته د کسبګرو او د احتکار د مخنیوي کمیسیون په غونډه کې دا دستور ورکړی دی. نورالدین عزیزي ویلي دي د دوی استازي باید معلومه کړي چې سوداګریزو بندرونو ته خوراکي توکي په کومه بیه راځي او په کومه بیه په خلکو پلورل کیږي. په دې ناسته کې د احتکار د مخنیوي کمیسیون مشر له خلکو غوښتي چې که هټیوال سرغړونه کوي په دې اړه دې له دوی سره اړیکه ونیسي. دا ناسته داسې مهال کیږي چې یو شمېر خلک د روژې په میاشت کې د بیو له لوړېدو شکایت کوي او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 112 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 4 اتیا پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 1.5 پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 493 افغانۍ.
تر 12 نیمه بجو استډیو خپل همکار اجمل ان تپریګدم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته موزه اجملاند هر کله کوم د کونړ وسیدونکو وای مرست باید د کار په بدل کې پر خلکو ویشل شي چې هم آبادی وشي او هم اړو کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمينه برابر شي دا دوی په وینا وسمهال ډيري مرستي بډایو کسانو ته ورکول کیږي او غریب ترې به برخې پاتې کیږي لایوشمیر دې کسانو سره د ازادي رادیو خبريال خبرې کړي
د کونړ وسمیر وسیدونکو وای کلونه وشل چې افغانستان ته په بیلابیل نمونه مرستي راځي او دلته په وړیا ډول خلکو ته ورکول کیږي چې تر اوسه د لند وخت لپاره د یو شمیر کورنۍ وستونزې حل کړي خو د هیواد آبادی او د خلکو د ستونزو دایمي حل لپاره کوم بنسټیز کار نه دی شوی دوی وای باید دغه مرستي د کار په بدل کې ورکړل شي چې له یوې خوا به غریب او بیروزګارو کسان ته روزګار پیدا شي او له بل پلوه به د هیواد د آبادی لپاره ګټور ثابت شي د مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکو گوهر صافی او سمی الله استومان ازادي رادیو ته وویل
په دې باندې کارخانی سره شي د وګوندونو سره شي فوجي عمل شي په هغه کې څنګه به وځو نه کار وکي او دا غیر خپل 500 روپیه نه بقه پیدا کی دغه چې 500 روپیه په ته ناشې دا او خو به ته تیار کړم خو شي نو موږ وترم دونه دغه لري چې دا غره پاره به لاسره شي
دغه پیسې د کار په بدل کې ورکول شي کاری زمینی لري یا فرصتونه رامنځته شي کونړ پرېمانه وبلري په کار دلای چې دغه وبونه مهار شي د مهار په برخه کې سربندونه دی ویلی دی کانالونه دی
خلک وای وړیا مرستو زیات شمیر کسان تیار خواره او لټ روغدي کړی دی د دوی په خبره چې دغه ډول کسان په کورونو کې قرار پراتوي او چې چیرته د مرستو د ویش غک شي لکوندو رندو یتیمانو معلول او نورو غریبو دوی وړاندې ورسېدلی وي او خپل نمونه یې پکې لیکلی وي بصیر مومندوی
نه چې هغه خلک دی وسم په کور ناشته بس خلک دی چې موږ درو چې هغه خلکو به خک روزګار وسه زاب پټه کړي که کمې روپۍ دی خلکو ته ورکې د مسود لاله ورکې په کور کې ډډه واله میشته شپږ زره او سلو دوه لزر روپۍ له بس کار به روزګار هم نکړي
خلک وای د مرستو په ویش کې د ګذر وکیلان ملکان د زور او واسطو خاوندان د غریبو حقوق نور ته ورکوي او کمرستي د کار په بدل کې ورکل شي نو لمرستو به د ډیرو داسې کسانو لاسونه لړ شي چې مستحق نه دي په کونړ کې چارواکي هم وای یو شمیر مرستندویانو ته وړاندیز کړي چې باید د کار په بدل کې خلکو ته خوراکي مواد او نغدي مرستي ورکل شي چې دې کار سره به شاړو زمکو ته ویلي وستل شي هغه به د کرکلي جوګه شي او په هیواد کې به د غلې دانی کمی پوره شي د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
عموم کې مونږ د دغه مؤسساتو او د دغه خیاره بنسټونو نه غواړو چې په کونړ ولایت کې دغه مرستې چې نغدي ورکل کیږي باید د کار په بدل کې ورکړی شي دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي کانال کارونه شروع شي او دغه په بدل کې دغه پیسې ورکړی کیږي نو دوه پیدا کیږي یو خو د خاورې ته د وطن ته یو دایمي خدمت کیږي نو د ولس په دوه کار کیږي یو باغ دغه چې کوم عاجل ضرورت دی نو هغه به پوره کیږي او بل به د آینده لپاره هغه چې د غیر د محتاجۍ نه خلاصيږي
د کونړ یو شمیر وسیدونکو او حکومتي مسولین په داسې حال کې د مرستو ویش د کار په بدل کې غواړي چې بهرنۍ او کورنۍ خیریه مؤسسې هر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کورنۍ سره مرستې کوي چې له ډیرو سیمو پکې د توپیریس چلند او مستحقو کورنۍ ته د نه ورکړې په اړه شکایتونه کیږي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه اوس پر شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي نوریاس نوری د زینو نړیوالو رسنیو مهم ټکی راخستی
نېشنل انټرست خبرونه دې مسلې ته چې آیا په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې له تاوتریخوالي پرته مقاومت ممکن دی کتنه کړې ده د لیکوال په باور افغانستان اوس په یو تیاره کې دی او د طالبانو بیا ځلی را څرګندې دوی یو دیکتاتوري او مستبد رژیم بیا پر د هیواد واکمن کړی دی د لیکوال په وینا افغانستان یو بشری ناورین دی، انساني حقوق محرومیت او په بیساره توګه د مخ په زیاتیدونکو قومي او فرهنګي بی عدالتۍ او تپریخودل شوی دی. د نېشنل انټرست په لیکنه طالبان لکه د نورو مستبدو حکومتونو په څیر نه دي، نه یو ګوندي نظام دی، نه یو دودي سلطنت او نه هم پوځي دیکتاتوري ته ورته دی، بلکې د لیکوال په باور طالبان تر ډیره یو مذهبي ډله ده. لیکوال وړاندې لیکي چې له تاوتریخوالي پرته یو مقاومت باید په افغانستان کې د اساسي ازادیو، ډیموکراتیکو هیلو او ارمانونو او تنوع پیژندنې لپاره د یو خوځښت په توګه عمل وکړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دی، ټولنې د ځینو قشرونو په تېره د ښځو چې له ډیرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړی شوي له پراخو لاریونونو سره مخ شوي دي. طالبانو د ښځو د غږونو د غلي کولو لپاره یو شمېر ښځینه فعالانې نیولي چې تر یوه بریده یې د دغو لاریونونو مخه ډب کړي، خو ښځینه فعالانې بیا هم نه دي غلي شوي او د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی. نیوزویک مجله له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه کې په نړیواله کچه د امریکا د ولسمشر جو بایدن محبوبیت ته پام اړولی او لیکي، سره له دې چې جو بایدن د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته د پام وړ لاسته راوړنې درلودي، خو له افغانستانه د تیر 2020 کال په اګست میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په نړیواله کچه د امریکا د مشرتابه محبوبیت کم شوی دی. نیوزویک د ګالوپ د وروستي راپور په استناد لیکي چې د تیر کال د اګست په لومړیو کې د نړۍ په 46 هیوادونو او سیمو کې په متوسط ډول 49% ګډونوالو د نوموړي وړتیا تایید کړې وه، خو داسې ښکاري چې د همدې کال په دوهمه نیمایي کې دغه اندازه کمه شوې ده. د ګالوپ مؤسسې په دغه نوې سروې کې چې موندنې پرون سه‌شنبه خپرې کړې ویلي چې د 2020 کال د اګست له 1 وروسته چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د دې کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د نړۍ په 70 هیوادونو او سیمو کې د جو بایدن د محبوبیت یا تایید اندازه 43% ته راکمه شوې. ګالوپ ویلي دا کاملا مشخص نه ده چې له افغانستان د ځواکونو وتلو د امریکا د مشرتابه پر تایید څه ډول اغېز کړی، خو د ځینو مواردو یادونه کوي چې ښایي د ایران په څیر یو شمېر هیوادونو چې مخکې د امریکا رهبري کمزورې بللې وه، د 2020 کال د دوهمې نیمایي په سروې کې رول لوبولی وي. د نیوز ویک په لیکنه له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل له دې پلوه ډیر لانجمن شول چې د کابل هوایي ډګر د خلکو د تیښتې او ګډوډۍ صحنو په منځ کې طالبانو په چټکۍ پر دې هیواد ولکه ټینګه کړه، خو نیوز ویک وایي سره له دې په نړیواله کچه د جو بایدن محبوبیت یا د تایید اندازه له مخکني ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه ډیره لوړه ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شوو غږیزو پیغامونو څو یې راخلو.
محمد ابن کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما یو بیا ما سره د مرستې د نوم د اوسه طالبانو مرستې راکړي ده. نه هم دا چې په عمرو کې نه هم ویره کړې ده. بالا ما یو بیا په ورځې مې نه نشم رئیس سویس مرسته لا نه رسول سوی دا د ښار چې په زړه رواني ورکی دا مرستې زما سره هم وو چې کار کې راځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د څنګهار وایي چې خبرې کوم دا کوم مش راځي دا خو افغانستان کې خو ډېر ډېر انسانان سره او د خلک دا دغه کې شکایتي چې دا کوم مش جوړ د طالبان خپل چرواکو او خپل مرګو شو چې دا خلک یې د محمد په دې دایره کې مش تقریبا مستاله خدمات کړې دي. دا لا درجه د فاره او وروسته د آغاز ما خپل خلاصې څوک وي حریام بولار شي
احمد ما د شهابات لخر څخه اورورا لا دلته دونه کې چندي دا تاله شي په نومار او راس خلک تنګيږي دا سم عامله روان دي د ملک کې څه حالات دي نو څه غمونه نشته خالي تاله شي د ګیره نه نو هیڅ شي دی نه کوي لا سرنګ حکومت دا څه حالات دي به مو کې پیغام نه شي. ازادي
رادیو دې پروردگار ټول وګړي ورته ژوندۍ لري. زه دې نه ډیر خوشاله يم. الله دې دینه خوشاله شي. د طالبانو حکومت د باز مایوبینو پیسې ورکړلې، باز یې ورنکړي. دغه ولی څه چلو؟ دا ولی دغه تاسو یو بس خازو کوي چې د موږ باز پیسې ولی ورنکړي؟ دغه روزه دا موږ چینل لرو کور کې د شپې روزه سو دورځم زړه موږ باندې نه خوږي دی له ملایان دي. والسلام.
په دې خبرونه کې زما له خوا هم دومره و. زه درنه اجازه غواړم. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
لا اجمل ان په مننه د خبرونه په دوهم نیمه کې په دې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نه خبرونه مهیروي خو یو ځل بیا په مو کړی د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان بانک نن اعلان وکړ چې د بانک او مالی سکتور د بیا رغونې د هڅو په ترڅ کې د دولتي او غیر دولتي کارکونکو په تنخواو موجود محدودیت لري کړل. د بانک ویان نن په خپل ویب پاڼه کې د اعلان وکړ او ویل چې له دې وروسته به ټول سوداګریز بانکونه په خپل وخت د کارکونکو تنخواوې اجرا کوي. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو څېړنیز راپور کې دا کړی چې د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 1500 غړي وژلي یا تړي تم کړي دي. دغه ورځپاڼې په دغه څېړنیز راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړی ویل چې دغه موندنې د خبریالانو د بشري حقونو له فعالانو د قربانیانو له کورنیو او هغوی چې ژغورل شوي د مرکو په اساس برابر کړی دی. د راپور له مخې د پخواني جمهوري نظام د کارکونکو او پوځیانو د کورنۍ غړي هم په وژل شو یا ورکو شو کې شامل دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو حکومت له عمومي بخښنې سره سره د پخواني حکومت د کارکونکو او پوځیانو وژنو او تریتم کولو ته دوام ورکړی. د طالبانو حکومت روسه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دغه دا پاړه څنګه دی ویل خو د مخکې د پخواني حکومت د کارکونکو او پوځیانو د غچ اخیستنې خبره رد کړې ده. د طالبانو حکومت وایي نظامی محکمه یو شمیر مجرمینو ته بیلابیل سزاګانې ورکړي. په هغه خبر پاڼه کې چې طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ویل شوی چې په هیواد کې د اسلامي حاکمیت د ټینګښت په هدف د اسلامي امارت د مجاهدینو له نوم څخه د ناوړه ګټه اخیستو د مخنیوي په لړ کې یو شمیر کسان چې وطن انسان تښتوونکي او قاتل او نور غلا او جعلکاران بلل شوي په حبس او نورو سزاګانو محکوم کړی شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د اسلامي امارت له غړو څخه په استفادې مجرمانو ته د طالبانو نظامی محکمه د هغوی دوسیه څېړي او پریکړې کوي. په داسې حال کې چې نړیوالو کارپوهانو د اوکراین په محاصره شوي بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو څخه د کار اخیستو د راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د روسیې پوځي عملیاتو ته چې اوس د دې هېواد پر ختیځ متمرکز کېږي دوام ورکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تریاکو بیا په بیساری ډول وړل شوی دی.
زه صفه په شپتو په بیا تر اتانن مدد بوله کو یو بلاک واویا یو بلاک واچا نور ودی له پنځنی بزر خاص
په بل لاپور کې بواوري چې زمکوال وای سخ کال د بیکاری لامل ډیری ځوانان د کوکنارو نیخ وهلو لپاره هلمند ولایت ته تللی دي.
یعنی موږ د شپږ و میاشت موږ دغه ته خوشاله و چې خدای پاک چې دانه شروع کې موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کو نو د ځوانانو د ګر راځي په کار باندې لګیا دي.
د نشي موادو له یو کارپو ډاکټر ظفر سره د طالبانو د حکومت له خوا د نشي موادو د کښت پر بندیز غږیدلې.
طالب دا قوت لري چې دا د منځ یو سي خو د استعمال په برخه کې ډیر راسانتیا نه لري ځکه دا خلق تار موتاد شوی دی.
د حکمت الله په نوم یو موتاد وای چی د نشول عمل می ټول خ دوستانه ونډیوالان راڅخه بیزار سوی دی.
ز کابل خار کی معلوم ممالمی پات شوران ډیر تاثیر وکړ منفی تاثیر وکړ.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
و سړی ول داس ور خدای په کوڅه کې څوک
بس نورې څه کوي خزی فلوی لاس می ځان په بلاختک
ول خدای دی خیر کی څنګه دې ځان په بلاختک.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو سره سم د تریاکو بیه په بیساری ډول لوړه شوې ده. په هلمند او کندهار ولایتونو کې د تریاکو کاروباریان ادعا کوي چې څو ورځې مخکې د یوه کندهاري من تریاکو بیه تر 2000 کلدارو پورې وه خو اوس یې یو من 2 لک کلدارو ته پورته شوی دی. د طالبانو حکومت وایي هغه کوکنار چې تر دې مخکې کرل شوي او تاریاک یې نه دي راټول شوي په دې فرمان کې نه دي شامل، خو تر دې فصل وروسته به چاته اجازه ورنه کړي چې نور کوکنار وکړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
دا په کندهار کې د جړی ولسوالۍ د حوزې مندات سیمه ده چې په خوا به په اونۍ کې 2000 د تاریاکو بازار پکښې جوړېده، خو له تېرې اونۍ راهیسې دا بازار هره ورځ جوړېږي او د تاریاکو رانیولو او خرڅولو لپاره ډېر خلک ورته راځي. د تاریاکو کاروباریان ادعا کوي چې دا اونۍ د تاریاکو بیې د تېر اونۍ په پرتله 100,000 پاکستاني کلدارو ته پورته شوې ده. د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي احمدالله چې هم کوکنار کری او هم د کوکنارو کاروبار کوي وایي کله چې د طالبانو حکومت کوکنارو کښت بند کړي د افغانستان په جنوب کې د تاریاکو بیې په هر ساعت کې لوړېږي.
زیسه په خوا په شپېتو په بیا تراتیانن مده دوله کو یو بل کو بیا یو بل کو چې مرودی له پنځنی بزر خرڅ
کړه شش کال خونه د لې ساره سره تر 5000 پر تر شپېته زر پر نه خرڅېدل والا بد نه خرڅېدل وس ول وس نیک پورته سوي دی او شش کال تاریاک شي معنی چې جری په مزه کې په خوا 5000 من تاریاک ول شش کال 5000 من تاریاک شش کال تاریاک نه خېږي وچکلې ده د پروش کال ایسو وچکلې ده په دام زکم تقریبا 3,00,000 کلدارې مصرف کړي دي. تمه خو نو که د بازار معنی که په 1,00,000 روپۍ خرڅ وله نو معنی یا به 2,00,000 ګټي یا به 3,00,000 ګټي، که تر دغه کښته سوله نو نه ګټي بله د یوه د بل د خولې څه ما اورېدل چې تر 1,00,000 روپۍ پورې خرڅ شوي دي، تر 9,000 پورې خرڅ شوي دي.
د یادونې وړ ده چې یو کندهارۍ من 3.5 کیلوګرامه کېږي. د روزګان، کندهار، هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو د تاریاکو کاروباریانو له شپږو میاشتو راهیسې خپل تاریاک په بازارونو کې زیرمه کول، ځکه چې د کوکنارو د کښت او تاریاکو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړې ته منتظر وه. اوس چې د طالبانو د حکومت مشر د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید، قاچاقو او استعمال د منع کولو په اړه فرمان ورکړی، د نشي موادو کاروباریانو خپلې ټولې زیرمې په 1,000 خرڅ ته وړاندې کړي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشي موادو د کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان، ایران او پاکستان پر پولو د نشي موادو قاچاق هم ډېر سوی دی. د ایران د سرحدي پولیسو د معلوماتو له مخې دوی په تیرو 10 ورځو کې 4.5 نفر نیولي چې غوښتل یې تر 2 ټنو ډېر نشي مواد ایران ته قاچاق کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافی ټکور وایي دوی هغه کوکنار نه اړوي چې تر دې فرمان مخکې کرل شوي او بزګران یې په نیش وهلو بوخت وي، خو تر دې فصل وروسته به چاته اجازه ورنه کړي چې کوکنار وکړي.
کوم حاصلات یې راټول شوي دي اوس راټولېږي، د هغو لپاره څه مشکل نشته. له دې وروسته یې کښت او کرکیله یې بنده ده، څوک نشي کولی چې له دې وروسته کوکنار وکړي. او کوم چاته چې اوس حاصل ټولېږي د هغو لپاره څه مشکل نشته.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي و چې تر هغو به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه وي شوي، خو بزګران ادعا کوي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د تاریاکو بیه په بېساري ډول لوړه شوې ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه ځوانان د افغانستان تودو یا ګرمشیرو ولایتونو ته د کوکنارو نیک وهلو لپاره تللي دي. دا کارګران چې ډیری یې ځوانان دي وایي بېوزلۍ او فقر دې ته اړېستلی چې ټول روغتیایي خطرونه ومني او د کوکنارو نیک ووهي. ځمکوال وایي چې ډیری ځوانان د بیکارۍ له امله د کوکنارو نیک وهلو ته مخه کړې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې کوکنار حاصلاتو یا نیک وهلو ته چمتو دي او په دې ولایتونو کې لیوي اونۍ راهیسې د کوکنارو نیک وهل کیږي. دا د هلمند ولایت نادلی ولسوالۍ ده چې د کوکنارو نیک وهل کیږي. د دې ځمکې نیکران ډیری هغه ځوانان دي چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه دلته په کار پسې راغلي دي. د کندهار ولایت اوسیدونکو نیاز محمد او روزګان ولایت اوسیدونکو جانان چې د کوکنار د نیخ لپاره هلمند ولایت ته راغلی وای، څو میاشتې کېږي چې بیکاره دي او اوس د کوکنارو په کروندو کې د خطر په منلو سره دلته راغلی چې څو ورځې کار وکړي.
بیکاری جی د نصر په خاري نه پیدا کیږي، ټول ځوانان بیکاره دي. یعنې موږ د شپږ و میاشتې موږ دغه ته خوشاله و چې خدای پاک چې دانه شروع کړي، موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کړو، نو د ځوانان د ګره راځي په کار باندې لګیا دي.
خود روزگان را غلیم نو حالت ولا بیکاری وی نو وس دل ترالو وس د کار زمینار ته مساید اسوله نو وس دل ته انشاء الله شی تقریبا مشت نیمن درې چاریاک شیدا په دوه خره رسیږي. نو دا وس ډیر ځوانان بیکار و چې وس په حاله پرکار دي.
په خو د کوکنارو په زمکو کې کار کول د روختي ستونزو ترڅنګ امنیتي خطرونه هم درلودل، ځکه چې د پخوانی حکومت امنیتي ځواکونو او بهرنیو همکارانو به د کوکنارو بوټو اړولو لپاره نظامی عملیات کول او د زمکوالو په ګډون به کارګران هم له ځان سره بیول. اوس مکوال د طالبانو د حکومت له مخالفت پرته د کوکنارو څخه تاریخ راټولوي، قاچاق کوونکي پروسس کوي او بیا د هلمند د واشیر او بهرامچی له لارې له افغانستان څخه د باندې قاچاق کوي. د هلمند دوز مکوال محبوب الله او سهرګل وایي چې سکل ډیر کارګران د بیکاری او بیوزلۍ له امله هلمند ته د نیخ وهلو لپاره راغلي دي.
افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي، دلته بیا ته نیش وي غربت پسې راخیستې ورور ستړیا وي ډېرې دي. موږ تاسو ټولو ته معلومیږي د افغانستان حالات اوس بیخي ورځ په ورځ پر خرابېدو دی، سمیږي نه
ګټه خو نور خلک خو موږ ته ګټه نه رسېږي. نو ګټه موږ له خالي بزګري دی څلورمه سیر زموږ دی پکښې، هغه موږ تر هغه وخته پورې پورونه ورته کوو. پورونه کوو کوو چې هغه چې موږ راسر له واخو هغه پور ولډاسو وي.
که څه هم د طالبانو د حکومت مشر تازه د کوکنارو کښت منع اعلان کړ، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د کوکنارو له اوسني کښت سره کار نه لري. بزګران کولی شي چې له کوکنارو څخه تریاک ټول کړي، خو تر دې فصل وروسته د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ته اجازه نه ورکوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال د بیکاری له امله ډیری ځوانان د کوکنارو نیخ وهلو لپاره هلمند ولایت ته تللي دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د یو فرمان له مخې په داسې حال کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ چې نړیوالو د بدیل معیشت په برخه کې لا هم مرسته نه ده کړې. دا چې دا فرمان څومره عملي دی، له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خنډونه څه دي او په فرمان کې ولې یوازې د کوکنارو کښت منع سوی دی په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بنګ هم ښه ډېر پریمانه کرل کیږي، په دې اړه مو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د طالبانو حکومت ولې په داسې حال کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ چې په ځینو ولایتونو کې نیخ وهل سوی او تریاک راټول شوي دي.
زه فکر کوم دوی دا کوم حاصلات چې د ټولېدو په حالت کې دي یا پیلن موجود دي تریاک هغه نه دي منې کړي. دوی د نوي فصل لپاره چې د کرلو وخت وي د کرلو مخالفت کړي چې دا غي نه ورسته نوي به څوک نه کوي. زه دې لته دا چې دوی دا داسې یو وخت و چې په ډېر اول ورځو کې خو دوی دا پروګرام نه وخت هم نه لاره ځکه ډېر نوي وو. نو اول 15 میاشتې چې تیرې شوې دي چې دا کړلي دي په هغه وخت کې دا کرل شوي دي او اوس د پخېدو په حال کې دي. نه اوس نوی فصل په همدې ځای باندې نه کرل کېدی شي، کدا داسې ځای شي نو د حقینو ته ډېر ضرر رسیږي. د دې لپاره چې د حقین به ته ضرر نه شي دا پخوانی کښت نه ورته ویلي چې دا ټول
ځینې خلک په دې نظر دی شي په دې خاطر دوی وروسته په ځان باندې اعلان وکړ شي تر څو دغه تریاک راټول شي او بالاخره دا به بازار کې د دې قیمت وچت شي.
دا هم سړی نشي ویلی چې دا به سره ځکه پخوا هم د 2001 مسله کې هم خلکو همدا استدلال کوي چې دوی د تریاکو قیمت را نیټی شو د قیمت د جګوري لپاره دوی دا کار وکړ. په اوس وخت کې دقیق خو سړی په دې کې نشي ویلی ځکه دوی دا پرمان ډیر نوی صادر کړی دی. خو مافیا هم ناست نه ده، هغوی هم خپل کار کوي. امکان شته چې همدغه یو ادب کوي، خو ظاهرا دا ښکاري چې دوی نه دوی غواړي چې تریاک له منځه یوسي.
د کوکنارو د کښت د مخنیوي په فرمان کې یوازې د کوکنارو کښت ته اشاره شوې ده او بنګو ته اشاره نه ده شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بنګ هم کرل کېږي او له هغو څخه خلک چرس ترلاسه کوي، دلیل د دې څه کېدلی شي؟
دغه یو ولایت خدا کېدلی شي چې په افغانستان کې یا د افغانستان د باندې کله چې د نشې توکو نوم اخیستل کیږي افغانستان د تریاکو په نوم پیژندل کیږي. تریاک هغه مواد چې ډیر زیات کرل کیږي نو په دې خاطر دوی د تریاکو نوم اخیستی دی. خو زما له نظره مهمه دا ده چې چرس هم یو د هغه موادو نه ده چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کرل کیږي او ډیر خلک استعمالوي. هم سره دې چې په دې فرمان کې دا ویلي دي چې د دې استعمال یا تجارت او دا شانې بند دي. خو زوایم کرل هم ډیر ضرور دي چې د تریاکو په څنګ کې دا هم بند شي. نو په دې حساب باندې دواړه نشې توکي دي دواړو د منځه وړل ډیر ضروري دي.
د نشې موادو د کښت یا د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې په افغانستان کې د طالبانو تصمیم څومره عملي دی؟
د 2001 کال د فرمان د عملي کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه په افغانستان کې په د طالبانو په قلمرو کې مواد مخدر یا تریاک نو تولید شوي. نو د هغې په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملي شي. یو بل دلیل دا دی چې د تیر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېدل. خو هغه چیرته چې بیا مواد مخدر ډیر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه و. خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی نو کنټرول هم شاید ورته آسان دی.
د نشې مادو استعمال د نشې مادو تولید د نشې مادو قاچاق د نشې مادو کښت طالبانو د څلور برخې کې د ممانعت فرمان ورکړی. ستاسو له نظره په کومه برخه کې د دوی دغه لاسته راوړنې به ډېرې مثمرې یا ګټورې نه وي؟
لومړی خو دا ټول برخې مشکلات لري. آسان کار نه دی، ډیر جدي او سخت کار دی. خو که واقعا دوی وکولی شي چې متحد خلک په دې کې وګماري ورتعهد رښتیا هم وي د تریاکو د کرلو مخنیوی او د قاچاقو تجارت او د دې شان مخنیوی ورته آسانه دی. نسبي طالب دا قوت لري چې دا د منځ یوسي. خو د استعمال په برخه کې ډېر اسانتیا نه لري ځکه دا خلق تیار موتاد شوی دی. په دې کې باید فرق وشي. هغه څوک چې نوی موتاد کی یا نوی هغه کی هغه سره سړی زور هم کولی شي ورته ویلیم شي چې دا ما استعمالوه. خو هغه څوک چې نشي یان شوی دی دا غوی د نشي مخنیوي ډیر آسان کار نه دی، دا ډیر تخنیکی کار دی. په دې کې مختلف متخصصین باید مسؤول شي، هم ډاکټران هم روان شناسان یا نور دور خلک چې په دې ساحه کې خاص هغه لري. دا د زور خبره نه ده. دلته به ته سړی قانع کوي تر څو هغه د دې لارې نه راوګرځوي. په دې کې ته د انسان د وجود سره د هغه د فکر سره د هغه د مغزو سره کار کوي. د هغه زهر چې د دوی وجود ته داخل شوی د هغه د بیرته د خنثی کولو یا د بیرته راوستلو یا د هغه په هغه سلوک کې تغییر راوستل چې د هغه مغلاره عادت شوی دی د هغې نه بیرته راګرځول دا یو ډیر ستونزمنه کار دی. د دې لپاره ډیر کار پکار دی او د دې لپاره مالي امکانات هم ډیر ضرور دي. زه نه پوهیم چې طالبان په دې اوسني وخت کې مالي امکانات لري یا نه لري ځکه هغه کسان چې په دې ساحه کې کار کوي که هغوی ته تنخوا ورنه کې کیدای شي ډیر کم خلک دې ته حاضر شي چې مجاني کار وکړي. خو زیاتره معاش غواړي درنه یا هغه پروګرامونه چې عملي کیږي هغه باید ډیر دقیق خلک وسنجوي ورباندې کار وکړي. کله ناکله موږ یو چاته خیر رسو د خیر په ځای موږ شر ورسي هغه اله دا چې سړی نه پوهیږي قربان ځکه دا ډیره تخنیکي مسله ده. په دې حساب زه وایم چې دوی لپاره دا لږ مشکل دی.
د طالبان حکومت دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې هغه وخت په د کوکنارو کښت منع کړی شي کله د بدیل معیشت په برخه کې د دهقانانو سره مرستې وشي او بدیل کښت دوی ته ورکړ شي. آیا په اوسني حالات کې چې د کوکنارو کښت منع کړ شوی ده دا څومره ممکنه ده؟ دا د کوکنارو د کښت منع چې ترل دي شي نړیوالو دوی ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې هم نه دي کړې؟
زمانه نظر د بدیل کښت یا د بدیل معیشت خبره ډیر دقیق هم نه ده. زمانه نظر دا چې کته یو چاته وایي چې ته دا غلط کار مکوه، غلا مکوه یا بل کار مکوه نو زه تا ته پیسې درکوم. بهترین کار د طالبانو کار دی په دې حساب کې چې وایي چې ته به دا نه کوې په عوض د تریاکو بل شی وکړه. مطلب دا دی چې د افغانستان خلک هغه چیرته چې تریاک کری یا نه کری ټول غریب دي، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري، ټول کومکونو ته ضرورت لري. یوازې مختص د مواد مخدر سره زه فکر کوم دا معنی لري چې هغوی ته موږ امتیاز ورکوو. ښه خبره دا ده چې مواد مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په یوازې ټول د حقین که په هلمند کې دي، بدخشان کې دي، ننګرهار کې دي، کابل کې دي، وردګو کې دي، هر ولایت کې چې دي هغه ټولو سره باید کومک وشي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دا یې وینځه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د کافیسا ولایت استاد حکمت الله په کابل ښار کې ښوونکی و چې معتاد شو. د نشې له امله استادي ځینې پاتې سوه او اوس د خپل ورځني لګښت لپاره له ډیرانونو څخه قوطي او پلاستیکي شیان راټولوي. حکمت الله زیاتوي چې د نشو له امله مې ټول ښه دوستان او انډیوالان راڅخه بېزاره شول. دا چې حکمت الله ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله دده له خولې واورو.
هغه جبر د زمانې و، درې کاله کېږي چې عمل مې شروع کړی. شیشه وم د بد انډیوالانو د ناست او پاس د لاسه داسې عمل ته راغوښت. شپه و روژې میاشت و، همدغه پخته فروشي کې اتاق مې درلودم، شخصي اوینی و یو کونډه و. نو زوی راغی ویښ کړم، زودوم چې پیشلمي تجک شم، وایي میلمه مې راغلی ده زهیرېږم نه وروره، درازه ورسره کېنه. څه چې لاړم هغه نسوار نه شروع تر ټول تریا کو چار سو کرا کو نه پیغم نو موال خلاصو د شیشه پاتو ډیر راته شلا شو. چه یو دو دو سو زلیمه وا نو چلی ساتا خوب را تر نه اشتیا می بند شو. ز کابل خار کی معلوم نو معلومی پات شو ران ډیر تاثیر وک منفی تاثیر وک فکر او هوش او ټول هغه عمل د جذب شو کار نه پات نغزه اوس بیکارین. بدن می ضعیفه شوه ده، بیوانه گنده ام. خوالیر اندیوالانو سره چه مخامخ شم و ایساب اغا که هم تاثیرات را گره اغا خونه می گوره دفعه نیسی داری نشه یارا رسه اتکال با اوه ام. ندره کالو که اینشپک لکه تاوانی کره دکان لار رو ده تقریبا دوستان لار کنه اغا دوستی چه ده رو ده اندیوالی خر اندیوالان اغا هم سو سرمایه ده تولین رو لیرن شما دا هم تاوانده مادی شپک لگه و نیسته معنوی لیره کلاچ نشمی نکول مشر زوی می اولم را بو همه هستی تب تلا دا نوری چه نشت نشه مشروع که رو را آخر نمره شو و خبر نیم چه کم سیگی دی حتی اصلا نزان معلومات برو و بیا انسانان چه دی ممکنه الخطا دی امکان لری چه شیخ الحدیثی یا وری شیطان رو نجوش امکان لري چې نور شیطانی سمی لاره تشی سم سره جوشی خو احتیاط شرد وای څوک چې احتیاط کوي هغه نه پښیمانه کیږي که نشه مې نکول وروره اوس به ډېر جګون هم د مادي لحاظ هم د معنوي لحاظ بېرته معلم کېدلم اوس به پانتون مې خلاص که ډېر نور وروره سر معلم خو کېدلم د اقتصادي لحاظ وروره شاید یو کور به مې اخیستل یا یو دوکان به مې بېرته جوړه کنه که می نشانه که اولو را اولادو نمی مکتب که پانتون که وز با ممتاز رو ممتاز وسط که خوبه او وز شاید آخر که سجوری یا ناکام با پاتی
دا زادی راژیو در ناوریدن کو بخاطره که مواوریدل چه لاستاد حکمت الله څخه ټول دوستان بیزار سویدی
آیا پوه دلست؟ آیا په هیدلاس چې په کورونه کې د موتاجونو درملنه څومره موثره او ګټوره ده؟ په دې اړه به د موتاجونو سره د یوې مرستندوی ټولنې د مشر محمد نصیب خبرې واورو.
زمونږ ډیر معتادین هغوی نشي کولای چې په مرکزونو کې خپلې تداوی ته دوام ورکړي، خصوصا ښځینه معتادینې، ځکه هغوی په کورونو کې کار کوي، کله اجازه هم نه لري چې د کور نه نورو مرکزونو کې خپله تداوی ته دوام ورکړي. بعضې معتادین د مرکزونو ته د تګ توان هم نه لري، بعضې نه غواړي چې هغوی افشا شي. د شواهدو پر بنسټ چې دا تداوی د هغه تداوی لکه په مرکزونو کې چې ده مؤثره ده، یعنی نسبتا د مرکزونو نه دا ارزانه هم ده. په مرکزونو کې دوی شپه ورځ هلته وي او تقریبا 8 ساعته دوی هغه پروګرامونه مخته وړي. په کورونو کې هغه کیدای شي 2 یا 3 ساعته دا پروګرام مخته ویسي، نور د خپل کور کار وکړي.
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شي چې ستار کور ته راځي خو لچيري ډیر غمجن ښکاری. میرمن یې په لیدو ورختا کیږي او پښتنه جن کوي چې څه خبره ده. ستار ورته وایي چې بس پښتنه مکوه په لویه بلا اخته سولو. دا چې ستار لچړه وستونځ سره مخ شوی او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې وورو.
ستاره السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا په خیر راغلی.
خدای دې خیر کی. څه شي کرې چې زما کوبه وي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شي غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کری؟
نو بل څه شي وکرم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې یې په جوال کې کور ته یوسي.
ستا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده، خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیرې اوبه او مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم. زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي. زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نازړه دی کړم. خیر دی، مشوره به پې وکړم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دا دی، دا پیسې واخله، برمه ورباندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاکو ولګوه، د کور خرڅ دیم کېږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکړم، وبه ګورو چې څه کېږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام
کرم خانه. خدای دې راواله، راځه چې کور ته لاړ شو چای وڅخو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلیم. زما چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دی تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه، اوس خو تاریاک ارزانه دی، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک له ګران شي بیا به دې پور درکم له خیره.
تاریاک څه معلوم دی چې کله به ګرانېږي؟ زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کیږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شی هم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه، چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک درته راوړم.
په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
څه ویل؟
خپل پور یې غوښت.
نو تا څه ورته ویل؟
بس نورې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلا اخته کړ.
ولې خدای دې خیر کړي، څنګه دې ځان په بلا اخته کړي؟
تاریاک در یادوم، که می اول ستا خبره منلی وای او غنم می کرلی وای اوس خوب مو د کال غله درلودای. متل دی چې وای غوا مردار پور په غاړه، اوس هم وږی پاتې شو او هم پور وړی شولو. خدای دې کرم خان خوار کی، په دام کې بند کړم. ته ورشه هغه تاریاک راوړه چې د ستار خان خوله ور ډکه کړم.
زموږ خو څه په وسه نه دی، خدای دې له ستار خان سره زموږ حساب وکړي. خدای دې دغه څه تش لاس او وږی پریږدي لکه چې موږ یې پریښودلو.
ستار خانه، خدای دې خوار کړه، ما له تاریاکو څه غوښتل، په بلا دې اخته کړم بلا.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
رادیو آزادی.